د طالبانو چارواکي وايي په پنجشیر کې د اوسپنې او سرو زرو د قانونو د استخراج لپاره د ازبکستان د متخصصانو یوې ډلې د پریانو پولیس والیو کې سروې کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس پرون خبر ورکړې دی چې د ازبکستان د متخصصانو ډله د افغانستان د جیالوژي سروې د انجینرانو د منرالونو د پیژندونکو له ټیم سره پنجشیر ته تللې وه. له نږدې دریو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولې دی، له یو شمېر چینایي او نور شرکتونو سره د قانونو په برخه کې د میلیاردونو ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي او دا په داسې حال کې ده چې حکومت یې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. درې نوي کلن محمد علي موحدي کرماني د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو. موحدي کرماني ته د سه شنبه په ورځ په غونډه کې له 3000 غړو څخه 55 غړو موافقه رای ورکړې ده. د خبرګانو د اوسنۍ دوه کلنې دورې ریاست د دې لپاره مهم ګڼل کېږي چې د ایران مشر 55 کلن علي خامنهي سپینګر شوی دی او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري. د اوکراین لوی څارنوالۍ په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ غیر موجه برید له پایله تر اوسه د 540 ماشومانو د وژلو خبر تایید کړی او زیاته کړی دی چې په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د جګړې په ترڅ کې 1348 ماشومان ټپیان شوي هم دي. د دې ټپیانو له ډلې پرون یوې 4 کلنې نجلۍ له اخیستو ټپونو سا ورکړه او دا د اپریل په 9 پودیسی خار کې د روسي ځواکونو د ډزو لامل ټپي شو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف تیرونه دوشنبه ویلي و چې د جګړې لامل په اوکراین کې 1939 ماشومان یې وژل شوی هم ټپیان شوی دي. یونیسف زیاته کړې و چې د هغه شمیرې دي چې مستند شوی خو خای اصل شمیرې تر دې لوړې وي. او د امریکا متحده ایالاتونو د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش له ملي لوبډلې د شلو ورونو درې لوب لړۍ وګټله. د دوړو لوبډلو ترمنځ نړیوال جام ته د یاریو پترس کې درې لوبي په پام کې وي چې پرونی دویمه یو تر سره شو او کوربه هیواد د بنگلاديش ملي ټیم ته د شپږو وکټو په توپیر ماته ورکړه. د دې لړۍ نومړی یو متحده یالاتو په پیځو وکټو ګټاله واو دویمه یې به سبا تر سره شي. د امریکا متحده ایالاتونو ویسټ انډیز د شل اورونو د نړیوال جام قربانه دي. د لوبي د جون په نومړی نیټه پیلېږي چې د جون په 19 به پایلو به تر سره شي.
آزادی ملما السلام علیکم ته آزادی ملما په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. لطیفه خرم وردک د کابل په هنتون د شریعت د په هنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی دنجونو منځني خونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې دنجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له میرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکه په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورئ. لطیفه خرم
وردک یم، د حدیقۃ القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم ښوونځي کې کار کوي؟
دقیقه زه اوسم شتایم، البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتایم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایاست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلا خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي سنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي سنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوم.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په په خوانځي کې زما خپل رشتہ علوم دینی و لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم د زما مضامین و.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجه پورې راورسېدای؟
ما د کله دارالمعلمین لستلای و، بیا دغه نورسته لکه د ځانته یو رشتہ و، نو د دې نورسته ما په هنتون شروع کړو چې دریم کال می وو د شرایطو چې بیا په هنتون نظم پر مخ وتلل شو.
د کابل په هنتون د شریعتو پوانځي هم له د تحولاتو وروسته تړل شوې ده، یعنی هلته هم جنو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته.
په مجموع کې په هنتونونو دولتي او خصوصي ټول تړل شوې دي، البته کورسونه، مکتبونه او په هنتونونو یوازې د کابل په هنتون نه ده.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخته؟
ته تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس و خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کې، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یې یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یو ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف الیا جانه، نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه، وخت تېر شوی و، تقریبا دوه کاله تېر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما له خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنې شاته مخ را وړه او ته ما ته ګوري 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 چدل په ژړا شو. ما ورته وی چې ولې ژاړې، ما غوښتل خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شو. نو ما ته مې پېژندل چې دا زما شاګرد ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاد یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیه ما دوه کاله زستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شو چې زه د هغه وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دې زه ولیدم او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبې خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپل زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. نموږ تر آخرین لحظې پورې دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بده ورځ وه او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې، موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو. نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه، لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې، چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو. نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت دې چې دې طالبانو لخوا په هنتونونو د جنولو لپاره او خوانځي د جنولو لپاره بند شوی دي، څه د تاسو په خپل هم دینی علوم لوستي دي او په دې لکټر لګا تر عوامو زیات پويږي چې په دین کې د زده کړې او د معرف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنه جواب مو ډیر لوی دی، لکه ډیر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کوم. اولنه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین ته لاره روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وی چې په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامع ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړی دي چې موږ باید د دې جامع ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسیدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړي په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوي هغه ازادي ترې واخیستل شو، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو، لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو، زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په خځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم خي، غیر دینی علوم د خځو لپاره اجازه نشته.
په خاني وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره پټه کړې وي، زموږ د جامع سره، زموږ د افغانیت سره. انت دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هواد ورته اړتیا لري، یو جنوی ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده، موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دې دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغو خو دینی علوم کړي، دغه یوازې په دین کې پوهېږي.
دغه خبرې چې تاسو کوئ
هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردک، دا مو کله له مختلف لارونه د طالبانو د مشرانو تر غوګونو رسول دي
دقیقا چې رسولم دی ولې چا ځان ور باندې نه دی پوکړې زما خپل ایوه مصاحبه د افغان ټي وی کې نو هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دی راشي ما سره د مخ په مخ کینی او ما سره د خبرې وکړي ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلې دي ما سره راشي ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړي موږ به په یو څه نه پوهېږو تاسو پوهېږئ سیاستمداران یې تاسو عالمان یې دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي دې ته څنګه علم وایي یعنی دا په کوم کتاب کې راغلي دي په کوم آیات او حدیث کې راغلي دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړي د دې ما په کوم آیات او حدیث کې نه دی لیدلی
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي
نه ښه تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي د اروپا علما چې دلته راغلي وو نو بیا هم هغه کندهار کې کله چې کابل ته راغلل نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکه نه راغله او زه ور وغوښتله ما چې دلته افغاني علما هم شته خارجي هم شته او دلته بس کېږي تاسو به راشئ نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هیڅ ارزښت نه ورکوي دوی ته د وخت چې تیریږي لکه هیڅ یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي لکه دوه کاله تیر شول درې کاله څلور کاله د نجونو د تعلیم نه پاتې دي دا د دوی په نظر کې هیڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي پوهنتون به دوه میاشتې یعنی د یوه میاشت دوې میاشتې لکه هیڅ دوی ته نه ښکاري نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هیڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم بې معنا هلته کینم او د وخت تاسو ضایع کوم خپل م که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي په دواړو سترګو زه به درشم او که چیرې لکه په خوپشن نه منل کېږي نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی زه غواړم دې نه استفاده وکړم یو بل کار دی ته وکړم نو هغلته بیا زه ورنغلم نو چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه ما بس زم نه درځم
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري کولای شي هغو ته قناعت ورکړي یعنی که په یو مناظره کې دواړه لوري سره کېنئ تاسو مېرمنې او طالبان کولای شي له هغو سره استدلال وکړي یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي
دقیقا ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې دا چې بل کوم دینی عالم وي او کنه وي زه دومره په ځان باندې باورې یم زه په دوی مخ کې کېنم او د زره زره د دوی څو کلونو یعنی د هر ورځ د هر ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم چې نور وي او کنه وشته دي ماشاء الله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو ډېرې تکړه نجونې موږ لرو تکړه ښځې موږ لرو زه پرې باورمنده یم موږ یوازې دا نه دي غوښتي نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي دا حاکمان دي پر موږ باندې بس موږ منلي دي نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي نور ړنګ نه شي جنګ بس دی نور اختلاف بس دی نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي نو هغه لحظه زما هیڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې او دوی د غوښه راغلاست ته ولاړ وه هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې خبرې جوړې شوې نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو په حجاب کې به وې ښځې به وې د غوښه راغلاسته به هلته ودرېدلې وې تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسې ښځې نجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي د یوې پاکستانۍ مېرمنې نه روشی او هغه په کومه سویه روشی تاسو د حجاب نه خبرې کوئ نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ د هغو خراغلاسته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه یې رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو موږ یعنی تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي. دا هیواد ترقی ته ضرورت نه لري، یعنی یوازې دوی کولی شي. کوم د دیني علومو اوس نشته، نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو، دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لار غواړي چې دا هیواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هیواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي، هغه به په څه باندې پوه شي. دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټرانې په دې هیواد کې شته چې خپله د طالبانو مشران هم خپلې میرمنې او خپلې د کورنۍ غړې هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل همدلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هیواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ وه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي، صحیح ده نه به ورشي. نو کله چې موږ ښځینه ډاکټرانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي. نو د دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي.
تاسو څه اوریدلی له دوی نه؟ له دغو دینی عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اوریدلی په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو، پوهنتونونو، کورسونو دروازې باید خلاصې شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو. نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب و، لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې، لکه زه خپله علم لرم، دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم، زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کوم ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو تلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس ناراضي؟
دا میرمنې موږ نه پوهېږم چې دا د کومو کړیو کې لاس لري. او نو دلته لکه د دې حکومتدارۍ لکه دفاع چې کوي، نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. خدا لایده ده چه ده پخوا پا بازاله امنیت یعنی یو چن آتسا سمشوه ده ده شارواله پا بخه که لکه منظم کار شروع ده چه پخوا لکه ده نو وست ده کارو نکیگی نو تلتا لکه ده یو لکه مکو ده تای خواه حکمداری ویلهو چه ده ده کار کرده ده او ده ده بده چرده ده چه پس یو دیر لو خیانت ده ده جامعه پا حقیق کړی دی چې تاسو خځې وظیفه نه انجونې د طالب نه منې کړی دی اول دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي دوی کار ونه لري نو ته خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي تاسو باید یو منظم پروګرام دوی په د خپل حکومتدارۍ کې پاتې راغلی دی دی تا مون منظم از کم حکمتاری نشه ویلی دی دی منظم خواهش داده حقا توب چی نشی کولی دی دی درون بار یعنی مسئولیت پروگوی سی نو محترمانا دی دخپلا دند پریدی چی سدانشم کولی دی دی اولس لاس او زمو گریوان نو تا کل مک دی حواد که کم چی زمو تحصیل پدا و تجار و خدا کار و خدا استاد و تا کل لادل بحار تا چوک ورسی دل چوک مرش و لات تا پسرو نوی لو بی وکی نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دي ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زنداني یو دلته نو دا څنګه حکومتداري ده هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي لکه د سلو فیصدونه یعنی 50% به موږ د دوی دفاع وکړو یعنی 50% د دوی خلاف کارونه دي دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه
مننه
نشو منلی
مننه او په پای کې لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی ستاسو په شان میلیونونه نوری میرمنې او خځې او نجونې په همدغه یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي د حالت سره به عادت وکي او کبه تر اخره پورې همدغه چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پای به ناراضه اوسیږي
من ته ناراضه هم او زه شخصا خپل د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم هیڅ کله به خپل ما ته هم ونه منم ان شاء الله د الله پاک په توانه او قدرت سره نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله محمد خاخ نه دی الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منای الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی خو د دوی ظلم موږ په ځان باندې نشو منلای موږ به د دوی نه خپل حق غواړو البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی تعلیم وظیفه په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعي اړتیا لري یعنی دوی په خپله نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړي دي او که نه پوهېږي لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی او که کومه ښځه باسواده وي کومه جنۍ باسواده وي نو بس تا فامیل باسواده دی دغو آینده نسل باسواده دی لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري دا د تپاسته د علم نو هغه مور چې خپل روزل شوی خپل با تعلیم وی تعلیم یې کړی هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولای شي او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوی وي هغه خپل حق نه پیژني خپل د کورنۍ حق نه پیژني د جامعې د هیواد حق نه پیژني د الله حق نه پیژني هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به پاینده کې هم د جامعې بار دوش وي او نور به هم د
لطیفه خرم وردک له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمه سره وای
له ازادۍ رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټوئیټر پته ده پی ازادۍ رادیو د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.